دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشرغلاست په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو زملالي بشیریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق د لومړی ماده لمخه ټول خلک د خپل ځان د ارادي حق لري د دې حق لمخه دوی په آزاد توګه خپل سیاسي دریز ټاکي او په آزاد توګه خپل اقتصادي ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان شذې له دې حق برخمنې دي ولې مهمه ده چې شذې د سیاسي دریز څښتنې وي په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو د از ما حق د خبرونه ده پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیل چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړې ده اغلی زهرا جلال او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستی او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او ردونکو زموږ دواړي ملمنې د تلیفون لاري له سټوډیو سره وصل سوي دي لومړی پښتنه به اغلی جلال تاسو څخه وکړم تاسو پر دې باندې کوي څو خبري وکړي چې په سیاسي ډګر کې د شذو فعالیت د یو هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی
بسم الله الرحمن الرحیم لومړی زه تاسو ته استاسو ټول درانه کارکونکو ته درانه میلمنې ته او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم مننه تاسو نه چې دا زمينه برابر کړه دا سیدې چې یو په افغاني ټولنه کې نه بلکې په هر ټولنه کې خزي نیمایي قشر د ټولنې دي او خزي بنسټ د میماران دی بنسټ دی او ټولنی دی دی او هیوا دغه اساسی رکن خزی پوره کوي کچيري خزی او هر پروګرام کې په هر سیاست او منویات اقتصادي په هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح میوي همدا سي دوی په لوړ استعداد سره خسته اولادونه روزلی شي او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات لمنځ وړي او مثبت ته پرمختګ ورکولای شي ځکه ځینې اساسي خبرې وی چې امکان لري سړی ورته متوجي نه وي اما هغه چې نیم قشر د ټولنې خزي دي دوی همیشه ورته متوجي او د دې لپاره د حل لار پیدا کولای شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه وونه او دا ډیر ضرور دی چې باید خزي په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې
مننه اغلی سیلاب تاسو ته هم شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایسته یو لمر سره غډون کوي په دې خبرونه کې تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم تاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې شذې باید په سیاسي ډګر کې وي او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیر شلو کلونو کې هغه باید پاتاسوي وای
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکه هیله تاسو ته قدرمنې میلمنې ته او ټول اوریدونکو ته خوشاله يم چې په دې بحث کې تاسو سره يم او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړ تکه څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه د ښځې حضور نه په سیاسي چارو کې بل کې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي د غوی حضور اساسي شرط ده نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړئ په اقتصادي چارو کې په ټولنیزو چارو کې په فرهنګي چارو کې په سیاسي چارو کې په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري کچیر راسو دی بحث ته سازمان ملل متحد یا بشری حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللی تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي دا بیل بحث استاد چې اسلام خځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولای شي خپل مدني خپل سیاسي او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي متاسفانه او بدبختانه په تیر څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخښونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړي خو علل خصوص خځو ته به حد ډېره صدمه وارده کړي او بدبختي تاثیر پدې کې د هر نظام کله چې راځي یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي په هغه کې یا خود ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي او یا به هم هغې کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې ښځه په سیاسي مدني او ټولنیزو چارو کې باید اشتراک ولري کې ونه لري.
بله ډیره مننه آغلی جلال، ستاسو څخه به د آغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظ ښځې هر ډول حقونه لري، آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟
مننه ګران استاسو د ډیره هم پښتنه نه تاسو وګوري د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوي دي، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آیین کې هم نشته، خصوصا ښځو د پاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې اصحاب کرامو په وخت کې مونږه هغه لرله، تجاره لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی د دې تجارې لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویرا چې د هغه صحابیه و، حضرت سمیا چې د طب یو معالجه و، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کیږي و هغه وخت کې د مالیات ټولولو مسؤوله و، دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام مورته ورکړی دی اسلام کې. اته حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوی حدیثونه چې جنت د مور په پوښي لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معمار دی، دا د اسلامي د لحاظ وي، د اجتماعي د لحاظ یې همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور په خلافت عثماني کې عمري کې دلته د جمع المنز ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړې دي، بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و دوی تللي دي، عارض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړې، د هغه غوښتنه منل شوې ده، د وخت سره د هغوی هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی دی. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی، یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوو همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالي حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنی د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظ دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر ناامید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس داسې لوی قشر محروموي، دا به زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنا نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه و په څیر کولای شي چې یو کار وکړي، اما نارینه چې کوم شاقه فزیکي کارونه کوي دوی باید هغې دپاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی، دا نه ده چې ښځې دا کارونه کوم چې سړی کولای شي مثلا دوی نشي کولای، خو صرف د فزیکي د پاره د ښځو جسامت چې دی کوم جوړ دی نسبت د نارینه و نه ظریف دی، دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه او پرتله کې شیزه د پاره طبي او غیر طبي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دا غاله دي او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي، زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه، هم د دینی لحاظه، او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونه له نظره دا یو نو ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر لپاره، یو قشر لپاره.
مننه اغلی جلال. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د ځینو ښځو یادونه یې وکړه چې په اسلامي تاریخ کې ښځینه مشران وي، خو په اوسني افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته او مکتب ته نسی تلای ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک ښځو ته ورکړي دي، لکه اغلی جلال چې یادونه وکړه، په اوسني افغانستان کې عملي سوي دي؟
ستاسو مېرمنې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق د نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي، هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د ازادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې حقیقت بزوم چې دا اسلام ماته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعض مسایلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه دا ورکړي، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامی جنبه ورته ورکوم، زیغی ته اجازه نه ورکوم. بدبختانه و متاسفانه فی شرایط په افغانستان که هم عین موضوع روانه ده. تاسو پیگه که چی دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی خزی تا ده تحصیل، ده تعلیم، ده سیاسی فعالیتونو حقی نوی ورکره، نوالی با ده خدیجه الکبرا نوم مونگا او طول اسلامی نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا به ولې د بی بی عائشه صدیقه نوم په طول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچېره خدای ته اسلام حق نه وي ورکړي، د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منلې وای. نو متاسفانه و بدبختانه ځینې داسې مسایل په افغانستان کې مطرح کیږي چې هغه اصلا د اسلام سره په ټکر کې دي. مونږ او تاسو دا ډېر لیدلی دي. بس الو اهل ذکر دې کې خو نه دی ویلي چې بس الو اهل ذکرې چې تاسو نارینه نه حتما پښتنه وکړي او ښځې ورنه جدا کړي وي، یا هم هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیات صریح د قران عظیم شان ده، وای آیا برابر دی هغه کسان چې لوست کړي او هغه کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې خو قران عظیم شان کې داسې نه دی ذکر شوی چې برابر دی نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلک چې د مځکې په سر باندې ژوند کوي هغوی ته ټولو ته دا مسایل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلي شرایط په افغانستان کې ورځ تر بلې دا موضوعات ډېر مطرح کیږي، او متاسفانه چې ډېر توجه نه ورته کیږي. یعنی دا 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 هیڅ اصلا که تاسو د هر ارس نه دا موضوع تاسو مطرح کړئ دا قابل د تحمل نه ده. یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته چېغي کې تقریبا د نیمې نه اکثریت خلک یې ښځې تشکیلوي، یا مثلا اولین مکتب دی یو طفل د مور غېږ ده، دا به څومره یوه ښه خبره وي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره ای چې یو مور د اسلامي اصولو په ټولو هغه موارد باندې سمبالې چې دین مقدس اسلام په کې ذکر کړي، نه هغه موارد چې د مال خلې اوري، د تاسو خلې اوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا خلې اوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زه نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوی و چې اسلام ورته ورکړي. اما آهسته آهسته دا بالاخره یو وشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایگان چې ترسیدلی، تاسو وګورئ دغه نور اسلامي نړۍ چې ترسیدلی. اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان میرمنې، د افغانستان کلیدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري، یا یې د خپل ورور ناوري، یا یې د خپل پلار ناوري، یا هم د نورو ځینې باسواده ښځو نه یې اوري. دا ډېر یو مهم بحث چې باید دې ته ډېره توجه وشي.
مننه آغلی جلال. تاسی واوریدل چې آغلی سیلاب هم ستاسو د خبرو سره موافقه ده. شای ټول مسلمانان پر دې موافق وي چې د دوی دین پر بشری حقونو ولاړ دین دی او خلکو ته یې حقونه ورکړي دي. نو ولې بیا هغه حقونه چې تاسو د دین له نظر هم یاد کړل نه عملي کیږي؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي، که چیرې دا پوښتنه هغوی نه وشي چې دوی حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګ وکړي، خپل وطن د تمدن دپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ دپاره د خپل هغه راتلونکی نسل د یو ښیراز روزلو دپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظه ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کومه مور چې ډیر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډیر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کیږي او دی به دینه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهیږي نه، دی باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیری وکړه او راغې ستړی استومان دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تیریږي شپه راځي او ماشوم جګیږي او ویده کیږي، دا خو ښایي نه ښایي کیږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیرې وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره په نستړي کېدونکې بډې ونغړي او د میړه سره یو ښه صحیح مشي. تاسو وګورئ که داسې موږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډیر تکړه او ډیر با استعداده، ډیر د هیواد دپاره د یو قدر دی. او که چیرې متاسفانه موږ ورونه ډیر غام وي، ښه تعلیم هم ولري، کورنه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه یاته بېسواد پاتې دي. دا داسې نه دی چې زه وایم تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر زه هغه شخصیت یم چې تقریبا شل کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډیر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته. اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هیواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه اوه اولادونه لري، یعنی د اوه نفرو تر اته پورې دی روزل. هغه ډیر چې وي خو هغه خیر، هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې اوه اولادونه لري. دا یوه مور روزنه، دا اوه اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې موږ دغه ته پام ونکو او دا به زموږ د افغانستان خصوصا د جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راځي دی غو کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي ناحق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپله تحلیل نشي کولای چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه دی، مباح څه دی، مکروه څه دی، الا لکه ټاپه وی چې دا فلان کی چې دلته هغه شو لار دا لار نه تیر شو بس دا کافر شو هغه بل شاغه لار نه راغی دا سرټیفیکټ دا واخلي دا بیخي جنت فردوس کې معمول دی چې داخل شو امانه دا جنت او دوزخ الله پلاس کې دی دغه ټیکداري په دغه دنیا کې څوک نشي کولای په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې د لپاره تعلیم تحصیل کار دوډه یو اجتماعي آرام ژوند د آبرو عزت او حیثیت ژوند ورکي نه چې دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکداران ځانونه وګرځوي هغه څوک به وی چې چاته به بهتی ترګو ته ناراضی اما الله ته بهترین شخص همه غوی خلک الله ته سجدی لګوي دا یو شخص ته نه لګوي څوک وویني کو نه ویني هغه پټ عبادت چې د الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی اما زما فکر کې د یو حاکم لوی عبادت هم دغه دی چې خپل ټولانه او ته حسینه برابر کی
مننه اغلی سیلاب تاسو د خپل خبرو په جریان کې مخکې داونه وکړه چې په هر دوره کې د شذو حقونه غیزمن سوي دی او زیان لیدل دی زما پښتنه ستاسو څخه دغه د چې ولی د چارواکو په هر پریکړه کې د شذو حقونه ډیر زیانمن کیږي
د ما په اند او د ما په نظر باندې دا سی مثلا دلته دوی په دې باندې ښه پوهیږي چې چیرې مثلا نارینه په هر شکل کې وي هغوی خو یا په زور یا په جبر یا د احزاب له طریقې یا د طریق نه دوی کولی شي چې خپل ځانونه ورسوي اما په دې باندې ښه پوهیږي چې تر هغو چې یو خزینه باسواده نه شي او تر هغو چې یو خزینه د سیاست په ډګر کې میدان تشکیل نه شي او تر هغو پورې چې ښځو ته آزاد ونډه ورنه کول شي څه فکر نه کوم هغه جامعه ډېر پیشرفت وکړي لکه څنګه چې تاسو هم مطرح کړه او ما هم خپل خبرو کې دا خبره مطرح کړه چې په ډېرو لسیزو کې په افغانستان کې متاسفانه او بدبختانه جنگ خود ډېر ضرر رسوله زه به د ټوکې په شکل تاسو ووایم یا یې کرای پرې لري کړی یا یې هم کرای ورته سر کړی نو دا داسې ده کنه چې یو اجتماع چې کله پیشرفت کوي یو جامعه چې کله په اسلامي اصولو سمبال کیږي هغه کې به اول حق تاسو ښځو ته ورکوي اول به تاسو د ښځې په تعلیم او تحصیل باندې به پابندي کوي په لومړي سر کې به تاسو د ښځو په عقایدو د ښځو په خبرو د ښځو په باندې کار کوي ما مخکې دا خبره وکړه تر هغه یو ښځه باسواده نسی تاسو یو مترقی جامعه نسی درلودلی تر هغه چې یو ښځه سیاسي انګیزه اقتصادي انګیزه او بلاخره فرهنګي او ټولنیز کارکردونه او فعالیتونه ونه لري تاسو د دې تمه مل لري چې بلاخره هغه ټولنه به ډېر زیات پیشرفت وکړي ځکه چې لکه د تاسو میلمنې ته خبره ډېره په واضح شکل باندې مطرح کړه کچیرې یو ښځه باسواده سي پیدا د هغې سره به حتی اقل دوه بچی دغې کچیرې حتی اقل دوه بچی ولري هماغه دوه بچی به په ډېر ښه توګه باندې هغه جامعې ته تقدیم کړي حتی اقل هغه د لمانځه او داسې فرایض مستحبات واجبات نور څه مسایل چې مطرح کیږي هغه مسایل خو په ورته وښایي او کچیرې متاسفانه او بدبختانه راځه دا څومره کلونو کې چې افغانستان تجربه کوي او مونږ او تاسو یې تجربه کوو که په دې شکل باندې مونږ مخته ولاړ شو زه فکر نه کوم چې د افغانستان اجتماع له دغه فیدنی بحران څخه دی باندې ووځي
مننه اغلې جلال تاسو واردل چې اغلې سیلاب ویل وای د دین له لحاظه د شی ټولنې درامستکول لپاره اول باید حکومت یا دولت شذو ته حقونه ورکړي خو طالبان وای چې دوی د شذو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامستکوي آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سینه دی لکه دوی چې وایي لکه دوی چې جمعنه کوي
طالبانو ته یو جوړ دولت کلی پلاس کې ورکړ شوې ده طالبانو د پاره داسې یو دروازه خلاص شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي هرڅه جوړو هیڅ مشکل مون نه درلوده مازه یو لاند خبره به درته وکم. کله چې 2002 کې مونږه مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم. خوست ولایت کې مونږه څلور محدودې خزي وو، یا چې زه وم یو رئیس هغه رئیس عمر زنان وغه وخت کې، وروسته د پارلمان وکیل سایر شریف، زه خوندې نورې وې چې مونږه حتی معلمان نه درلودل، مونږه شاګردان نه درلودل. شاګردانو ته څوک داسې یعنی جنگ سره د بدبختی سره ډیر داسې خلک غشوي وو چې حتی د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نه تلل. مونږه شاګردان پیدا کړه، استادان مو پیدا کړه، په ډیر زحماتو سره ښځې نه پیدا کېدې. حتی مونږ د څلورم ټولګۍ نه پورته شاګرد نه درلوده. کله چې 2020 کې سقوط وکړو، مونږه یعنی سلګونه پوهنتون فارغان لرل، زرګونه شاګردان نور زرګونه یعنی 12 پاسان لرل. خوست ولایت کې سلګونه مونږه لکونه لکونه شاګردان لرل، څه په موسساتو چوکاټ کې، څه په چې چوکاټ کې، یعنی هر ځای کې ځای یو ترقی رامنځته شوې وه، اصلاح رامنځته شوې وه. درست دی چې ځینې ملاحظات دوی درلوده، هغه ملاحظات هر دولت، هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي، هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي. دوی چې راغلي وه، هغه دروازه د نه وای بند کړی، هغه فش د نه وای ټول کړی. تیار معلم وو، شاګرد وو، هغه خپله چې کوم برنامه درلوده هغه به اضافه کړی وه چې په دغه ترتیب د حجاب دپاره ډېر پابندي ده. افغانستان کې نه نوي سلنه خلک ټول مسلمانان دي، یعنی دلته دین نوی نه دی راغلی چې چاته یا افغانیت وښي، یا څوک ضرورت ولري څوک ورته افغانیت، غیرت، اسلامیت شی وښي. هر څه د دوی ازده وو، هر یو ځان کې خپل ناموس هم پېژني، خپل غیرت هم پېژني، خپل خور لور د ساتنې دپاره هم دوی چې یو حجاب دپاره، د حجاب دپاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پورې څوک به دې ته را کړی وي، مخالفت کړی وي. شخصا زه په امریکا کې ناسته یم، زه مخالفت چې نه کوم چې په امریکا کې ناسته یم، فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یې وکړي. ځکه چې د اسلامي ټولنه د اسلامي عوامرو په بنا چې کوم کار کېږي، بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالیږي، نه خفه کېږي. اما په زمین کې چې دا لس کاله وروسته دغه ډاکټر به یا زړی شي یا انسان خود داسې حالت راشي چې مثلا دوی توان نور مونږ ډاکټرې له کومه کوو، مونږ نور هغه قابله له کومه کوو، مونږ نور هغه استاد له کومه کوو چې هغه آینده نسل وروزي، مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کېږي پلارې نفقه پسې ورږدی، حتی هغه الف با څوک ورته وښيي. حتی داسې خلک دي چې ښځې کې خصوصا ټیکهداران د جنت دي، عاجل فدوه صادروي چې ته خو کافر شوې، اما ته پوښتنه وکړه چې مونځ کې سنت څو دي، فرض څو دي، داخلي څو دي، خارجي څو دي، مباح شی دی، مستحبات واجبات څه دي، د الف نه خبر نه دي. او په هغه نه چې کینی خلکو ته دا فدوی ورکوي چې فلانی کافر شو، فلانی مسلمان شو، دا څه شی دی؟ دا هغه ناپوهي دی چې دوی په هغه خپل ناپوهي کې مست مغرور لیونی دي. که چیرې دوی خپل تحلیل لرلای، یو اندازه علم لرلای، دوی به پوهېدی چې مونږ
بلی آقای جلال ستاس جغ مش سرقات سو مش حد سکو چی تاسو بیرته د خپل استودیو سره وصل کو. فکر کوم چې ستاسو موقعیت داسې ځای دی چې سیګنال خراب دی، که تاسو خپل موقعیت لږ تغیر ورکړئ چې ستاسو خبرې موږ واورو. آقای جلال
بلی زه وصل نه یم، غږ مې نه درځي.
اوس تاسو جغ ته بیرته راځي. بله ستاسو ځکه
تاسو همدا
مهرباني
مننه. همدا موضوع ده چې ما تاسو ته رڼا پکې واچول چې هر څوک باید په خپل مسؤلیت سره سم وغږیږي، خپل مسؤلیت سره سم کار وکړي. دا د دې دی یو ټولنې دی یو هیواد حل لار نه ده چې تو یا دروازه بند کې یا وایې چې زه به تګلاره جوړوم. تګلاره جوړول خو یو جلسه ده، یو میټینګ دریم دریم میټینګ دا به اونیسی یو ورځ دوه ورځ الا یو هفته یو میاش زاب میاش کې یو دریم میاش به اونیسی اما دا چې کلونه کلونه هر څه به پیدا شي هڅه به پیدا شي اما تللې وخت خو بیرته په لاس نه راځي دا خو هغه قیمتي منبع ده چې یو ور لاړ لاړ مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده د پوهنتون محصلین مو درلوده چې آخري کال دی هغه اوس په ډیر پر رواني حالات په ډیر بدو حالاتو کې لاس په گریوان دي یعنی خلک چې یو ګل کیک دی یو میاشت ورته خدمت وکي یو زراعت وکړي یو کال د پاره څومره ورته لیواله وي اما یو څوک چې خپل فصل د پاره دولس کال مکتب وایي څلور کال د پوهنتون ته ملاتړ یو ماستری پوری بیا یو ناچاپ د حالت راځي دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی
مننه غلی جلال غلی سیلاب تاسو ته هم درځم خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړو کې راپور ته غوښ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ وویل چې افغان جونی او شذې باید زده کړو او کار ته پریشو دل سی او دوی باید خپل زده کړې وکړي او کار وکړي بنټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې ته خبري کولې او د بشري حقوقو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه وکړه د په داسې حال کې چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو شذو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د شورا په جوړ شوې غونډه کې زده کړو او کارته د افغان جنو خزو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوې تبعیض لامل په افغانستان کې د جنسیتي اپارټایډ په اړه اندېښنه وښوده هغه د غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدئولوژي کې د جنونو او خزو پر وړاندې جوړ سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او دی وضعیت د جنسیتی اپارټایډ په اړه اندېښنې راپورته کړې دي د ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړې دي د سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دی پیژندل شوی او زیاتې مطالعه او څېړنې ته اړتیا لري
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځنګړي ډول دونکو او خزو بشري حقوقو له پامه غورځولې دي
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځنګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولې دي اوس مهال زموږ د ځنګړي راپور ورکونکو او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي په ځنګړي ډول هلته زموږ د شتون او زندانونو زموږ د کارکونکو لیدنو د زمينه برابر کړې ده
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شوی یو نیوکو ته ځواب نه دی ویل خو وړاندې ویل چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي حقوال دي غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو خزو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ دوی ازادي رادیو ته را لګولو ویډیوګانو خپل شعارونو کې ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي یو معترض امرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبه په ورځ په یو سرپټي ځای کې د خزو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړي ازادي رادیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنې دوړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کوي او لدیر زرو افغانیو زیات معاش اخیسته دا امرمن چې میړی مرشبه د کورنۍ سرپرست او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بيدند شوی ده دا معترض امرمن طالبان د خپل اوسنی وضعیت او د دې په څیر لورته برخلیک سره د مخ مرمنو د حالت عاملین بولی
زه دوه کوچنیان لرم خپل د کورنۍ سرپرست يم د دولت له سقوط وروسته په کور کې نول شم او له بعد مرغه بل هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه د عاید هیڅ سرچینه نه لرم کرای کور کې اوسېږم دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس سره مخ خپل شاهد يم د ټولو ستونزو په ځنګړي ډول د خځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي
ګروي طالبان است.
مو وختل د دین وکو او اعتراض پړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو خو یاندې زبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندې بلال کریمی د دې راپور تر خبرې دوه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړي. طالبانو وقتل رسید ورسته په ځنګړي ډول بنجون او خوځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترض خوځو له قوله دوی ورزنه ژوند دی ګډوډ کړي دي.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
د مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه داز ما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب ستاس څخه پښتنه کوم تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ له غنو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنی نړیوال جرم وګڼي او له طالبانو دی د افغان شوزو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیت مخ وانړو. اغلی سیلاب ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنټ چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیت باید مخ وانړول سي، فکر کوي چې نړیوال به همدا کار وکړي کنه؟
دا یو ډیر لوی او د ډیر پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوګونی سیاست دی او هغه سیاست چې په ظاهر کې لیدل کېږي د افغانستان د ټولنې سره د افغانستان په نامه هغه مملکت ته چې د دغه جغرافیا یعنې د ځمکې په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي، او یو هغه سیاست ته چې دوی د پردې تر شا کوي. دا د خپل شخصي نظر ده. زه فکر کوم چې زه په هیڅ هغه موارد باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خپروي زه ډیره د څه ورسره موافق یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلي دي، او متاسفانه چې دغه سیاستو له اړخه افغانستان دغه وضعیت ته رسیدلی. سید ازدان وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسائل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه د پدې تر شا دي. تاسو په یوه ټکله تیر نظام سقوط کوو لامل څه شی وو؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وسول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف شول، په افغانستان کې سرمایه گذاري وسوه، په افغانستان کې ډېر پیشرفتونه وسول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې د سپورځي په فیس ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته په سرمایه گذاري شوی او هغه ټول له بین لاړل. نو زه فکر کوم چې کېدای شي یعنی د دوی هغه راپورونه یا گزارشات چې دوی ورکوي هغه هم یعنی هغه د دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسائل چې د پردې تر شا دي تاسو د افغانستان خلکو ته هم هغه مسائل مطرح کوي. زه د ما شخصي نظر د فیدی حاکمانو د افغانستان تداده چې هغه غوټه چې پلاس پلاسیږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې دی چې نړیوال یا مخکې دی چې ملل متحد یا نور غربي ممالک یا حتی زمونږ همسایگان چې د افغانستان نه وروسته خپل خپلواکي ترلاسه کړي هغه دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي. تاسو خپل دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوي د افغانستان میرمنې اضافه د دین څخه غوړي. تاسو وایي حجاب، الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي، او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د عرف له نگاهه ووایي، که د شرعي اصولو له نگاهه ووایي، موږ ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې وفات هم ووسیږي چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم. دا سروي باید وسی هیڅ کوم، اما حداقل هغه غوښتنې چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې د فعلي نظام څخه لري هغې ته باید ډېره توجه وشي. ګورئ دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تېر شي یا هېڅ ورته توجه ونه کړي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځواني میرونه که ښځه ده که نه ده، نور نړۍ د هغې نه کار اخلي. اما بدبختانه او متاسفانه چې مونږ او سیاسیونو دوی ته دا زمینه مساعده کړې چې بالاخره دوی افغانستان نه ووځي. یو علت چې دا اوس د مهاجرت هغه کچه لوړه کړې ده همدا عدم تحصیل د اناسو ده چې متاسفانه هېڅ توجه نه ورته کېږي. او بیا هم تاکید کوم، د افغانستان خلک که ښځې دي که نارینه دي، هغوی اوس ډېر هوښیار شوي دي، هغوی اوس په سیاست باندې پوهېږي، هغوی جګړې تېرې کړې دي، هغوی ناخوالې تېرې کړې دي، هغوی خپل حقونه له لاسه ورکړي دي. زه فکر نه کوم چې هغه موارد چې د سکرین په باندې ظاهر کېږي یا په ظاهري شکل باندې منځته راځي د پردې تر شا د عینې خبرې وي. زه داسې وایم چې کله چیرې دا ګزارشات نشریږي، کاشکې حداقل ټول مواردې نشر شي، ټول هغه موارد چې په هغې کې د غربي ممالکو هېڅ لاس نه وای. او دا غم نه ده. ګورئ دلته که چیرې اسلامي ټولنه یا اسلامي نړۍ په فعلي حاکمانو باندې فشار راوړي یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکړي، خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه د سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چیرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ همسایګان دا موضوع مطرح کوي.
ش مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاس څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړې، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې دا یو نړیوال جرم باید وګڼل سي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغه خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورید د ریچارډ بنټ ټویټ مې هم ولید، هغه د خبرې مې هم واورید، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورید چې دای رد کړی دی د خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان لغه مندي مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د غمه ندی مړه، ملل متحد هم ندی مړه. کچيري ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداري توګه خپل هغه ایمانی وجداني خپل عمل یا خپل کار سر تر سوالي و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې با کوم حالات چې تیریږي را تیریږي دا به نه وای. خو دوی صرف ننداره چیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن یې نه خوښیږي، د اپریدي په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه معاهدی او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولی ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولی د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولی هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تان صلاحیت دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته غوښتل شو؟ څه چې ملت ویل څه وینا او څه خبرې څه اتر او څه مشکلات چې ملت لرل او غوي چیغه وهل لاس رسی لرل ازادي بیان موجود او خپل اظهار نظر کولای شو خپل مشکلات یو ځای تر رسولای شو حالت چیرته اوریدل کېده حالت هم نه اوریدل کېده نن هم نه اوریدل کېږي دا هسې یو سمبولیک وایو کدا سې یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي او قانون خیي چې یار موږ به ډیر ټیکداران د حقوق بشري دا خبره به زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غم مړنې دي خو کچيري افغانان خپل بیا هم فکر ونه کی او خپل هیواد د تباہی او د خپل اولس د تباہی د پاره مخنیوي وکي دا بل لمړنی شرط دا وی چې تعلیم بوي او د خزو ازادي هغه ازادي چې کوم اسلام ورکړی دلته وګوره کله چې ازادي نو ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې موږ غرب غوندې څوک نه ګرځو یعنی په شل کال کې تاسو به راغلي افغانستان کې موږ هم یعنی غرب په شان ازادي افغانستان کې وو چا غوښتل چا منل هغه شی چې په اور فل ټولنه کې ونه منل شي د غرب وی که شرق وی هغه خپل منسوخ دی هغه خپل نشي هغه کېدای پلی کې د ټولنه کې ځکه چې د کوم په دې دی چې په افغانستان کې ټولنه نغواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسیدای پس بیا موږ ولې د ازادي خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبو او حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبو یوه جدا د غربیانو غواړي نه اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی اسلام چې کوم احکامات صادر کړی دي اسلام چې کوم ازادی ور کړی دی د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړی او کله چې مکه کې روان وو او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکتل ورته وویل چې یار ته مې ډیر بد راځي یعنی د دې ورور شهید کړی او هغه داسې بے پروا لړ مخ یې مرته وانه ډول وی چې ما خو زه ستا پروا نه لرم ځکه چې ماته افه شوی او افه عمومي اعلان دی زما د هغه الله چې کوم الله دې موږ تاسو قبلو او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي د هغه فرمان ما منلې ده او استا په قصه کې ام نه یم یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په صحابي کغه تندرو او صحابي وو د غلی شو خپل روان شو او آیا دغه حالات څوک نن زغملای شي آیا دا کار څوک کولای شي آیا څوک سر جګولای شي نا دلته باید د هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوی دی د هغه په غاڼه کې ټول مسولیت ځان سنبال کی هغه ازادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی خزه نار ماشوم د حتی د حیواناتو حقوق ټول په اسلام کې خوندې دي هغه لپاره باید موږ مراجعه وکړو او هغه باید تطبیق کړو کچېره موږ وایو چې مثلا دوی څو یو څو ای پر دې تر شا بل خبره ده دوی مثلا یو خبره کوي بیا ته عملا په هغه کې امضا کې په ماهدو کې بل خبره وي په سمبولیک باندې ده زه خود دې خبرو باندې ولکه زما باور هم راځي او ولکه دوی کوم دوی چې وايي مونږ دفاع کوو دوی دفاع باندې هم زما باور نه راځي ځکه چې مونږ تاسو ټول حالت ګورو دا مهم نه ده چې زه اوس ټکی په ټکی زه وایم یا تو وای تو هم پویږی چې حالت څنګه ده او زه هم پویږم چې حالت څنګه ده
مننه
کامیاب دي څوک ناکام دي څوک څنګه راغل څوک څنګه کینی څوک څنګه چلیږي څوک څنګه پرمختګ کوي او اوسنۍ حالت چې ظاهری روان دی په کوم حالت روان دی او پس پرده چې روان دی کوم حالت روان دی زه ما فکر کې دا به کافي
مننه آغلی جلال آغلی سیلاب دغه غونډه چې موږ ور باندې مخکې خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړ سو د ملګرو ملتونو او د په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ورته خبرې هم وکړې په دې غونډه کې افغان شو زه هم خبرې وکړې دوی هغه ستونزې یادې کړې چې افغان شو په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي استاس څخه د پښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت په خاطر باندې تاسو کوم حل لارې ویني چې تاسو غواړئ چې هغه مطرح کړي
ډیره مننه
دما په نظر باندې اولنۍ موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د هغه اصول برابرول دي تر څو چې هغه انجونی چې هغه تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا بې برخې پاتې دي دا غوښ سره خبرې وکړي. بل مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې او هغه نظام چې اسلام پر اصول باندې ولاړ نظام وي باقي کې ټول موارد ډیر په واضح شکل باندې مطرح کیږي. مثلا وایي د حجاب مسله په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ جلی او د افغانستان هیڅ ښځه د دې مخالفت ولري چې ولا زه حجاب نه منم. که دوی وایي چې جلا سنفونه یا جلا ټولګۍ یا هم جناب پوهنتونونه په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه ښځینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري. زه وایم چې تاسو هر موضوع چې مطرح کوئ حتی اقل خلکو ته قناعت ورکوئ. که چیرې تاسو یو مکتوب خلکو ته لیږئ یا مثلا ادارات ته لیږئ یا هغه موارد په غیږ کې ذکر کوئ چې په غیږ کې د ښځو په مورد تاسو کوم پرېکړې نیسئ یا د هغو خلکو په مورد تاسو پرېکړې کوئ نو حتی اقل د هغې تر شا خو هغه دلایل چې قانع کننده یي او خلک وکولی شي هغه ومني هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې تحصیلی اړخونه یا مثلا تحصیلی نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه او دا یې وویل چې دوی دې تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه ولا مونږ یې نه منو یا ولې باید موضوعات مطرح شي. خو هلته یې داسې موارد مطرح کړ چې هغه بیخي مبهم و. هغه موارد هېڅ اصل قابل د قناعت د خلکو نه و. مثلا هغه د نصاب مثلا مطرح کړه که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډیر سخت او مشکل کار ده داسې هم نه ده. تاسو په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ. تاسو په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ. تاسو کولی شئ په یو کال کې چې حداقل تقریبا د 2 کالو وتر تاسو کولی شئ په ډیر لنډ مهال وخت کې یو منظم میکانیزم منځته راوړئ تر څو چې دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کینئ یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یو عنعنه ده په افغانستان کې جرګه بلل کیږي دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا منځ راولی د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضح خپل دریځ مطرح کړي داسې نه کیږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي. یا مثلا د چا تناسب تاسو اورئ تاسو راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړي. زه فکر نه کوم تاسو څوک لغاړي نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغه موارد کې چې هغه د افغانستان په ګټه یي او په هغه موارد کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسو شورا منځته راولئ. په شورا کې ښځو ته ونډه ورکوئ د ښځو خبرې واورئ د ښځو سره دلایل ووایئ ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو میلمنې ډېر یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کیږي بل داسې د وخت موضوع مطرح کیږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر کوي چې ولو چې په هر شکل باندې و اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید هغې د کور جلۍ درس تعلیم ولولي ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي اما دوی هڅې کولی چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده د هغې پلار ګیلکار و د هغې پلار کراچیوان و د هغې پلار یا ورور یې کیله فروش، اما هغوی هماغه پیسې جمع کولې او بالاخره د خپلې خور ته، خپلې لور ته، خپلې ښځې ته یې د تحصیل زمینه مساعدوله. زه فکر کوم چې تاسې دغه ټول زحمات په تېرو شلو کلونو کښې چې د افغانستان د خلکو ایستلی ده، هغې ته تاسې توجه وکړئ، په شورا کښې د دوی سره کښېنئ، د دوی سره خبرې مطرح کړئ، حد اقل دوی ته قناعت ورکړئ. لس کاله وروسته، اما دا لس کاله وروسته آیا دغه د لسو کلونو جبران څوک کولی شي؟ دا د یوې دقیقې وخت د دی یو 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 نفر نه تېرېږي، د هغې جبران څوک کولی شي؟ دغه زه د تاسو ډېر وخت ونه نیسم او د مېلمنې وخت هم ونه نیسم. دا د تخصص موضوع چې کله مطرح کېږي نو په هغې کښې، یا هم د طبابت موضوع چې کله مطرح کېږي په هغې کښې، مهمه خبره دا ده د اسلامي اصولو له نگاهه که چېرې ښځې ته ښځینه ډاکتره وي نو هغې ضرور نه ده صحتمند باید نارینه ډاکتر هغه معاینه کړي. نو وخت چې مونږ د اسلام دعوا کوو نو دا اړخ به ولې ما د نظر نه ده نیولی؟ دا به ډېر زیات ښه شي چې په افغانستان کښې د جراح د زړه یو ښځینه واوسېږي، یا دا به ډېر ښه شي چې د افغانستان یو ځوان خپله مځکه، خپل کور، خپل هر څه خرڅ کړي او بالاخره خپله مور یا خپله ښځه یا خپله خور هغه د تداوي لپاره د افغانستان نه بهر بوزي.
ډېره مننه آغلې سیلاب. اوریدونکو، د دا زما حق دی خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. د آغلې زهرا جلال او آغلې مستوره سیلاب دواړو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
خاموشک شه نه د بلبل وژغته، ماتر پساس کی زیر بام سوائی سوائی تاتا پواش کی غن چپام سوائی سوائی ریبار پومی کسنم سوائی سوائی تاتا پواش کی غن چپام سوائی سوائی چپم سوائی سوائی